احمدی صاحب مننه ستړي مشي دا سجرډو د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو خبرو چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې او د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ورته ښکاره کړې ده. د ننګرهار د والي څرګندونې د هغه پلاوي په اړه لرو چې له کابله د ملکي تلفاتو د څېړنې لپاره جلال آباد ته رسېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د زلمی خلیلزاد په مشۍ امریکایي پلاوي تېره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر وو ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو وایي په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغه پات شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تیره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې له طالبانو سره یو توافق ته رسېدلی دی او د هوکړه لیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د مولا برادر اخوند په مشهد طالبانو مرکچی پلاوی تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د پنځشنبې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د نوموړې خبره خبري شیوي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوی په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د دوشنبې پرس کابل ته ولاړ او له طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن یې له افغان مشرانو سره شریک کړ. افغان حکومت یې په اړه اندېښنه وښوده او خلیلزاد وروسته له هغې بیرته طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه ښاغلی احمدی ازادي راډیو ته وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش
په ډیرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغې د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکارۍ او سیمه ییز اتصال دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې دا درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پکنګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې شوې وه. نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنی ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ لوبلې په یوازنی ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلاديش پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې کوم څه وختل چې د افغانستان په وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولای ځکه چې افغان لوبغاړو د سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره په دې سیالۍ کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبېږي.
د بنگلاديش لوبډلې پرون 104 نوې منډې وکړې او اته لوبغاړې وسوسېدل. تر دې مخکې افغانستان 322 منډې جوړې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شاید خبرو تازه فرصت ته نشته شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و دوی لرې کړي دي. دا هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل ل ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ د هغه ټکی ته نږدې کیږي چې کولای شو خبري وکړو. او وروستی خبر دا چې 4 کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یوکیا امانو د کرسۍ لپاره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړي هیوادونه په اکتوبر میاشت کې د شاغلي امانو ځایناستی ټاکي. ګټونکي کاندید باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره پلاوي له 15 غړو هیوادونو څخه د 24 ملاتړ خپل کړي. که یاد کاندیدان ونه شي کړای چې د مدیره پلاوي 2 برخې ملاتړ خپل کړي بیا به نور کسان سیالۍ ته رامخته کیږي. او ساجی رادو په منځنۍ سپه 12 نوی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د اگست په میاشت کې ملکی تلفات زیات شوي.
لبد مرغه د تیر میاشت پر طلبان دی یو برابر ملکی تلفات زیات شوي.
ل کابل نن ګرهار ته د ملکی تلفاتو د بي پيښې د تحقیقاتو لپاره پلاوي رسیدلې.
د پلاوي خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره د شهیدانو سره د سپېڅلي سره امنیتي ادارو سره د ټول سره د ګوري.
نورستان ان جونې د شونځو یو ودانې غواړي.
زمو مکتب ته ډیر لري د زمو د کور نه مازل چې د 3 کیلومتره وهو مکتب ته راځو. مکتب پاس غار کې
په خوست کې پرون په سلګونو زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته.
کوشش کوو کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور د ډیزاین او سینګار مسله څیړل شوې.
هغه جامې چې پخوانی جامې دي لږ نه نوی نوی شیان جوړو او الکان کولای شي چې لږ نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه میرمن چې باف کولای شي ډیر ښایسته سرمیزي لږ نه کولای شي چې جوړ کړي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډله ساش کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل کچام د وژنو دقیق ارقام نشي خو ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې په جنگ کې شکیل خو او په خپلو جنگي پالیسیو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د جګړې شکیل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د جګړې په خکیلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماخام ازادي رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیرې میاشتې پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
لبد مرغه د تیرې میاشتې پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوې. په تیرې میاشتې کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اگست میاشت هم ګڼ ملکی مرجوب لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیری، متاسفانه هغه لا هم خونړی کېږي او لا هم پکې ملکی تلفات کېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي، خو د اګست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اګست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول چې ډېر ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندولې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپل لومړۍ لسیزه کې ده هم په ډېر شمیر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنځشنبې په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه 10 کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل شول، چې په غبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په دوهمه نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا گرین ویلج کم ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فراه، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټولو عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې د موضوع ته جدي پام کوي او وسلوالو طالبانو هم تل پر افغان سوکونو اچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښتی دی.
د ملکی تلفاتو په لړ کې تیره اونۍ په ننګرهار کې د یو کور څلور رونه یو ځای ووژل شول. له ادعا سره سم د 02 ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې ده. اجمل تورمن د دې پیښې په اړه د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره تیره شپه مرکه وکړه. د مرکې په پیل کې د ننګرهار والي د پیښې د څېړنې لپاره جلال آباد ته د پلاوي د رسیدو په اړه وویل.
نن چې هغه پلاوي راغلی وو دا یو کورنۍ ته ورغلو، فاتحه چې موږ غوښتل وکړو د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټه سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل لاسته راوړنې چې کومې دي تحقیقاتو نتیجه شه ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي. او اصلي هدف دا دی چې موږ د یو نظام باندې دلته ژوند کوو، ټول باید قانون په چوکاټ کې، چې هر اداره دلته فعالیت لري باید کار وکړي او زمون او د نورو تورستي ډلو ترمنځ باید فرق موجود وي. طبعا واقعیت پېښېږي، کاشکې چې نه یوته شوی، اما باید په آینده کې هم د داسې پېښو مخه ونیول شي او یو پروسیجر باید موجود وي چې البته قوانین شته دی هغې مطابق کې باید ټول کار وکړي.
بله ولی سب کار ته وای چې د پلاوی په جوړښت کې کم کسان شامل دي یا لوړ وبد چارواکي هم شامل دي؟
د پلاوی په راس کې معاون د دوی څارونکي چې هغه د امنیتي داخلي او خارجي مسول دی، د تحقیقاتو جنرال صاحب شمس احمد دی، او هغه سره فضلی صاحب چې هغه د خارجي جرایمو د څارونکي کې رئیس دی هغه سره دی، او نور شپږو کسانو څارنوالان وسره دي. دوی د خپل تحقیق شروع کړی دی او دوام به ورکوي.
د ولی صاحب لومړنۍ دي تحقیقات شاید ولایتي ادارې په کچه باندې شوي وي، هغه تحقیقات څه ښیي، درسته څه ثابت شوي؟
نو څه موده مخکې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې چې زه دلته راغلم یو دوه واقعې وشولې، بیا بالاخره موږ نتیجې ته ورسېدلو چې هغه سیمې چې حکومت هلته تصدن لري د دوی باید هلته عملیات ونه کړي. او بیا زمونږ بحث هغه وخت د شورا امنیت یو هیئت راغی، نو زمونږ بحث دا و چې باید یو طریقه د کار یا یو وصول باید دیو ته جوړ د هغه مطابق معنی دیو کارو. خو متاسفانه چې دیو د خپل لاره تعهداتونه پیروي ونه کړله او دغه پیښه رامنځته شوله. البته یو بله پیښه هم رامنځته شوله په دغه یوه هفته کې. نو په دې حساب باندې نو دا ځل موږ د جلال آباد جمهور رئیس صاحب نه او د ټولو شورای امنیت نه د محلي ادارو د ټولو نه وغوښتل چې دا ځل باید یو لږ رتبه حیات راشي، ځکه چې دا قطعه یوازې په ننګرهار کې نه ده، همداسې دوه نورې قطعې موجودې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. نو دیو باید یو طرزالعمل په بنیاد باندې کار وکړي، نه دا چې په خپل سر باندې ملکي تلفات رامنځته شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وای درس او مکتب سره به هدا مینه لري، خو د تعمیرونو نشټون د نشټون لستون سره مخامخ دي. د ساجر راډیو خبريال روح الله انوري موضوع د نورستان له والی سره په خپل راپور کې شریکه کړي.
په نورستان کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وای درس او مکتب سره به هدا مینه لري، خو د تعمیرونو نشټون ستونزو سره مخ کړي او ډیره وختونه درسونه د باد او باران په وجه په نمای کې پاتې کیږي. د نورستان مرکز پښکی د نجونو لیسې دوه تنز د کوونکې سیما او عائشه وای
زمو مکتب ته ډیر لري، د زمو د کور نه مازل چې د 2 کیلومتر وه مکتب ته راځو، مکتب پاس غر کې دراتله هم نشو، د زمو چې ډیر کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو د شوق دی.
نو کوټی لري باران موږ کورونه کې ناشتي به هیڅ شي هم نه لري، امکان ډیر کم دي چې باران ګرمي موږ ګرمي لناستي بيخي هیڅ شي هم نه لري به نه یي بس رخصت کوي سلام شکر لمغه درسونه پات یار صفات.
دوی وای خونځی ته در رسیدو د پاره په غرونو کې سختي او لوړې لارې په پخو وهي، څو په راتلونکو کې د ډاکټرۍ، معلمۍ او یا هم په نورو برخو کې زده کړې وکړي او د وطن په آبادۍ او سوکالۍ کې برخه واخلي.
زه په دې هدف باندې مکتب ته راځم چې باید آینده کې ما نه یو تکړه ډاکټر جوړ شي. باید نورستان کې داسې ډاکټر نشته چې رحم عملیاتو کې باید زهر مچ پاینده کې یو ډېر تکړه ډاکټر وسم کنه.
زمونږ د ارزو هم د چې موږ آینده زموږ شي جوړ شي، یا ډاکټر شي یا انجنیر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. او زمونږ مکتب چې ډېر لوړ ځایونه کې غرونه دي او سم راحت هم نشو، د لارم خرابه ده، ډېر مشقت ګالو، د تکلیفونه هم ډېر دي.
مونږ چې د کور نه مکتب پورې رسیدو 4 کیلومتر مزل کوو، ډېر په تکلیف سره راځو، لار مشکله ده، سرکونه جوړ نه دي، ډېر په مشکلات مونږ دلته رسیدو. که یو مور تعلیم یافته ټول کورنۍ چې دي هغه تعلیم یافته کېږي، که مور بې تعلیمه کورنۍ کې که هلکانې جونی تعلیم نه ټول به برخه پاتې کیږي.
نورستانی جونی وای په ولایت کې هغه خزی او جونی چې به تعلیم دي نن سبا د سختو ستونزو او شاقه کارونو سره مخ دي، او کوم چې تعلیم کړي هغه تر ډیره ل شاقه کارونو او غرون ته لتګ خلاصي شوی دي. نو دوی هم غواړي چې خپل راتلونکي د علم او پوهې په وسیله روښانه کړي.
چې مکتب نه ویلې هغه ژوند چې ډیر په مشکلاتو تیریږي، چې مکتب ویلې هغه ژوند چې ډیر په اسانۍ سره تیریږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیم وای په 2 کالو کې به یاد ولایت کې ټول خونځیو ته ودانی ورغوي.
حدودا 55 باب مکتب سکل جوړو چې پاغه کې د 40 باب مکاتب لپاره پیسې را انتقال شوې دي، و د باب مکاتب ته پیسې ورکړ شوې دي او هغه عملا کار شروع کړی دي. په آینده 2 کلونو کې به په نورستان کې هیڅ مکتب بې تعمیر پاتې نشي.
تیر کال ولسمشر غنی ژمنه کړې و چې په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځیو ته په پاخه او اساسي ډول ودانۍ جوړوي، خو تر اوسه په زیاتو ولایتونو کې په دغو ښوونځیو کار نه دی پیل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونه د امریکا او طالبانو ترمنځ احتمالي توافق ته کتنه کړې او پر افغانستان د حقیقي غیزو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوې دي، افغانانو د دې روغې جوړې په وړاندې مقاومت ښکاره کړی دی او په ورته وخت کې شخړې هم په افغانستان کې زیات شوې دي. په ورسپانه کې وړاندې راغلي دي چې کابل د سولې د موافقې ته اندېښنه لري، ځکه چې هیڅ تضمین پکې نشته چې یاغیان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه لرله، خو د نومونو له یادولو یې ډډه کوله، څرګندوي د افغانستان حکومت اندېښنه لري، ځکه چې استدلال کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پرمختګ ته لار نه هواروي. د ورسپانې په باور افغانان له تاریخه بدې تجربې لري. له افغانستانه د سره پوځ له وتلو وروسته د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې وکړې چې له امله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه. له دې سره د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو په دې هیواد کې د پښې ځای پیدا کړ. بله ورسپانه وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ پر احتمالي توافق انتقاد کړی دی. د ورسپانې په باور کچیرته یاغیان د سولې د مسودې لمخې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، د هغوی لپاره هیڅ راز واضح مجازات په نظر کې نه دي نیول شوي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شکایت لري چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت په نوم له امریکا سره خبرې مخته یوسي. د افغانستان د حکومت په چارواکي چونو مې نه دی یاد شوی. وال سټریټ جورنال ته ویلي متحده ایالات طالبانو ته مشروعیت ورکوي، ځکه چې هغوی ته نشته د یو حکومت په سترګه کتلې دي. خو زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دا ډله د طالبانو په توګه پیشنی او په رسمي ډول امریکا ته دوی د دولت اعتبار نه لري. واشنگتن وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او له شرایطو سره سم د دې ځواکونو د وتلو متحد ایالاتونو او همکارانو ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ترهګرو د خطر د ورکیدو اوربند او بین الافغانی خبرو لپاره له طالبانو سره خبري پیل کړي دي. د لویدیز یو بل خبرونه بیا وی جګړې ته کتنه کړې ده. میل آنلاین د فراپور شار د بلیټ پاړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي طالبانو د جمعې سهار وختي د افغانستان په لویدیز کې د فراپور شار حمله وکړه. خبرونه وړاندې څرګندوي چې طالبان تر دې بلیټ څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د شار له څنډو شاته کړل. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویاند سونی لګات خبري راخیستلې چې وایي امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. میل آنلاین لیکي طالبانو تیر کال د می په میاشت کې هم د فراشار د نیولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت هم افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ دوی شاته تمبولې وو. د خبرونې په وینا طالبانو په روسي ورځو کې د دې سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي چې دوی له واشنگتن سره د سولې په خبرو بوخت دي تر څو امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په رئیس د شاری شوراګانو له جنجالي ټاکنو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې بریټو شو. د روسیې د شاری شوراګانو انتخابات سبا یکشنبه تر سره کیږي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو فهرست څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړیو د نومونو تر لری کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوې دي. اجمل تورمان په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې هم لکهونکي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رئیس الا پام فیلیوا کورته ننوتی او په هغې عمله کړې ده. د برید د جمعې په ورځ په روسیه کې د ښاري شوراګانو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاند ایران اولک تیره ورځ د دغې عملې په اړه رسنیو ته وویل حمله کوونکی چې نقاب درلود د کړکۍ له لارې کوټې ته ننوتی دی، په برقي ډنډې یې برید کړی او بیا تښتېدلی دی. د مسکو په استرا سیمه کې د کورنیو چارو وزارت څېړونکي د څېړنو په هدف جنایي دوسیه ترتیب کړې ده. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس الا پام فیلیوا د هغه هیواد له څلورش تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي هیله منده ده چې دا یوه پیښه وي. لومړی احتمالا وډاره کړم، خو بیا مې ځان راسم کړ او په ټول توان سره مې ځان چمتو کړ چې هغه ووهم. وروسته له هغې مې یوه چوکۍ راواخیسته او په لوړه आवाज में चीख करी तरदी अंदाजे च नूर में नशवल कोले लंडदा छे पे डबल में कोले शवल छे आगा ल कोरो बासा हरा सखा वत अला पम फिलीवा पिंजश पेते कलनादा नमोरी द गशान प मस्काव की वे खबरी गोंड तो वेल छे यो गोते दर्दी दली औ कले च गुختل द चौकी प वसीला द अमलकउन की पोडान द मुकामत वकड़ी د وجود پوسته کې غری تللې ده د نو موړې خبره عمله کول کې ځوان ښکاری ده سبا یک شنبه په مسکو په شمول د روسیې په اکثر سیمو کې خلک په دغه جنجالي ټاکنو کې ګډون وکړي د مسکو خاري شورا 15 غړي لري د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لری کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوې دي روسی چارواکو دغه اعتراضونه چې هر اونۍ تر سره کیږي غیر قانوني بلل دي پولیسو دغه اعتراضونو پر مهال 2000 کسان نیولې دي د ترازونو کرملن ته سرخوګه جوړ کړی دی د روسیې د خاري شورا انتخابات په هرو 15 کلونو کې یو ځل تر سره کیږي
ستاسو لا پیغامونو
وظائف کو خواہشانہ ہے زمین دا وزیر صاحب دفاع کے خدا جس زمین کا پیغام تھا فورتورہ سے روزانہ زمین دا غستوں دا روزانہ نظر پر رہا ہے کہ وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما شي موږ شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د کندهار شهر په ولسمه نه یک شه کار په کړی دی د جاجې کار په کړی دی نو خدای ستاره ونه کړی دی چې موږ په دې لایق څه یې ستل په ګوري چې په سیمانه د پلاسه خدای ځانان ځانې په مخه مخ دا جواب ده کار یې مې په کړی دی هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی فریدی د کچروس خدای پاتې کوم وسمه د ولسمه نه هېد مجر ته ورسنه وکړو هغه وایي چې دا په کټدار پر مربوطی دا شریفه کې دل شي دا خو د شروالي د پد شرواله مجر ته په دابې کې کمی دی پای اجراته بل نو کچې دا نه په نه دغه څه د کچې د خدای خاړو کې چیرې راوځي پر د جاجت مابین کې غردي هغه چې بیا دې کارګر راشي دا راته پاتې چې شمالي سره یو ځکه درغه په ولړې پکې ته کې ورنه چې خدای شروال په خپل راځي دا علاقه دې وګورې چې نو دې په دې باندې توجه وکړي انا شب راز ملری ازادی راډیو خبر کې رمن نه کوي وخت د دې ځل نه پیغام نه چلتي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادی راډیو په انټرنیټ کې په ازادیرادیو.com کې نه ولې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجی پر استولې سمس کې لیکلي دي چې خدای پاک دې وکړي چې زموږ د افغانانو ترمنځ یو یو تل پاتې او با عزت سوله راولي خدای بیا وړاندې په یو وجده راستولې سمس کې شک هم څرګندوي نادر شاه تکل د خوست له ځای میدان لیکي د سولې رواني خبري د تلپاتې امنیت ضمانت نشي کولای باید د اوس لپاره په انتخاباتو تمرکز وشي عبدالرحمن له کابل لیکي ننګرهار ته د څلورو ورونو د وشلو د پیښې د څیړنې په خاطر د هیئت تک ستایو او د هم ستایو چې ولسمشر د همدې لپاره د ملي امنیت رئیس لري کړ سوله امانزی له کونړ لیکي طالبان د پاکستان اختراع شوی ډله ده ک ټول بهرنی ځواکونه ووزی پاکستان به طالبان په زور وخت ورسوي حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ معاملې افغانانو ته د منلو نه ده ولسمشر باید له دقت نه کار واخلي عبدالقدیر خالد د هلمند پر استول اس ام اس کې لیکي نن د ګرمسیر ولایتونو د مکتبونو لومړی ورسته هیله ده چې زده کوونکي خپل درسونو ته زیات پام وکړي او غیر حاضرۍ ونه کړي تازه خان سمسور لننګرهار پراستولې سمیس کلی کې حکومت او طالبان باید د عملیاتو پر مهال ملکیان په نقشه نکړي. سلام جان قلمیار له کابل لیکي خلیل زاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې د سرخ برګون سره مخامخ شو او د ثانی بیننسوان په سترګه ورته وکتل شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د ملکیانو نه حق وژله وژل د بخښلو نه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شی خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځني ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیلېږي، یعنی تقریبا نیم ساعت وروسته. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر داسې ښودلې چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي او څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. په خوست کې د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو لپاره د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینې پیل شوې. د خصوصي تحصیلي مؤسساتو مسؤلان وای چې د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې له مخې سږ کال د خصوصي تحصیلي مؤسساتو آزموینه هم سخته شوې او شفافیت ته پاملرنه ډېره شوې ده. دوی زیاتوي د نوې لایحې له مخې خصوصي مؤسسې حق نه لري چې تر ټاکلې ظرفیت زیات محصلان جذب کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ په خوست کې د احمدشاه عبدالي د طبي زده کړو د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او د اسلامي پوهنتون شپږو پوهنځیو لپاره خواوشا 900 ځوانانو چې 103 اویا تنه انجونې وې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د احمدشاه عبدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خاوند پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره په ازموینه کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او د قبایلي سیمو د لیسو فارغانو هم برخه اخیستې ده.
موږ کوشش کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د تضمینې کیفیت د پروسې په چوکاټ کې او کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا نه راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو. موږ به کوشش وکړو چې لایق او هغه محصلین چې هغه په آینده کې په طبي برخه کې ښه خدمات سرته رسولی شي جذب کړو.
په همدې ورځ اسلامي پوهنتون لپاره هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د دې نوي ایجاد شوي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد رفیق شریفي وایي د یاد پوهنتون د شپږو پوهنځیو لپاره په کانکور کې څه د پاسه 1500 ځوانانو برخه اخیستې چې 160 تنه انجونې دي.
طب په بخش کې چې د وزارت کومه لایحه ده هغې کې د 100 نفرو 160 په استوماتولوژي او په طب کې لرو. پوتې د نورې کومې پوهنځۍ چې دي په دې کې داس دی چې ظرفیت بیا 14 پسون دي چې هغه دریم سمستر نه نسو چې کوم دواز دفعه است چې اول سمستر نه شروع کوي.
په خوست کې د لوړو زده کړو وزارت د اصول سره سم د خصوصي تحصیلي مؤسساتو له فعالیت او ازموینو څخه د نظارت دنده شیخ زاید پوهنتون پورې اړه لري. د یاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل وایي د دوی او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه داده چې د کانکور ازموینې شفاف وي.
زموږ غوښتنه او په نهایت کې د وزارت هیله هم داده چې دغه پروسه باید په ټوله معنا شفاف وي. تر څنګ له وړاندې کوم کسان دغه پروسی د لپاره انتخابي هغه هم باید ورکسان وي پر اختیام له دولسم ټولګي پاره شوي وي اسناد ولري د دې جوګوي چې د امتحان هم پاس کی او ورسته د کوټه هم په متداوی مبنا او په خبره ادامه ورکي.
د سمیع الله افغان او نصیب الله پونوم دوه ځوانان چې د دې دوه ازموینو ګډونوال دي د کانکور صحنه شفاف غنی او هیله لري چې د خپل خوخي پانځوي ته بریالي شي.
طب ډیر مقدس مسلک دی، د انسان د ژوند سره تړاو لري، نو انشاءالله موږ کومه هڅه به دا غوي چې انسانانو ته او انسانیت ته خدمت وکړو او د مسلک سره ډیره مینه.
توکو دا چې نن ورځ په کانکور کې چې ګډون کوم د اقتصاد پانځوي ته کامیاب شوم او په دې کې خپل لوړ زده کړې تکمیل کوم.
یاد دی وی په خوښ کې د شیخ زاید پانتون ترڅنګ د پامیر احمد شاه عبدالی دعوت او طلوع افتاب په نومونو د لوړ زده کړو څلور مؤسسه فعالیت لري، چې سکال اسلامي پانتون هم د شپږو پانځو په درلودلو سره په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای شي.
مخه تر دې چې د غوړیا چارت پروګرام خپور کړو د کور د ډیزاین په اړه به د کور کلی په پروګرام کې بیلابیل نظریات تر سره شریک کړو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کلی کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو، ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کوم اقتصادي ګټه لري، اول ځینی خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، هر کورنۍ ځان ته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاق او نوښتګر دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډیر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډیر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلی. نوموړی زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم، نوي شیان خدي د کور د ډیکور لپاره باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زړه شیان لري کوم چې همیشه پیسې پیدا کوم، هغه زړه شیان ټول لري کوم او د کور د ډیکور لپاره نوي شیان اخلم او په دې سره کور ښایسته کیږي چې نوي شیان.
خود کابل ولایت اوسیدونکو صدف حافظي بیا وایي دا تل کوشش کوي د کور استفاده شوی وسایل په لګ تغیراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډیر کړی او ډیرای مثلا په جامو دا بدنونه من سره ورو چې لزرو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ماغه استفاده کړی هغه سیدي لغنه نوی نوی شیان جوړو او نوی جامې لغنه من سره دي. دا څه کارم کړم په کور کې او هم په جامو کې الکان یو پخوانی شیدت دی ټول په کورو کې پخوا و کولای سي چې لغنه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه میرمن چې باف کولای سي ډیر خوسته سرمیزي لغنه کولای سي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کا، یعنی باید خلاقیت ولري میرمن.
هغه صدف حفیظی زیاتوي هر میرمن باید دا ظرفیت لري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغه شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دانه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته د سولار شي نو د هغه ډیزاین موږ ته معلوميږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې موږ نوي نوي شیان واخلو وروړو کور کې کیږو، سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابرولای شي. مکاتب کې موږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، هغه کې ډیر شیان خی اخلی پخلی خی خیاطیګانی خی کاردستیګانی. لکه یو ورکوټ نمونه ویل شو چې موږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کو کیږي. همداسې وړې وړې شیان اته موږ کوی شو د اطراف کورونو ته چلا شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولې دي، بیا یو ښایسته تخته ایښی دی، په هغې کې لوښي ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې موږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابرولی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې قابلی پلاو او مرغی مون کوي چې سابه سکړه کیدو د شملو سره خو په ډیر یو خاص طریقې سره چې ظرفته متوجي د سرخان ته مو ډوډۍ ته
اغلی صافی درنګونو په همغږی هم تاکید کوي او وای
میچ خدای چې یعنی ستا یو لباس مثلا ستا پوړنه د کمی سره میچ کوي کانټراست د لکه تور سپین کانټراست د ډیر خوان کوي کنه او هم د سویل چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی میچینګ بیل شه دی کانټراست بیل شه دی خدا دواړه زمونږ په ژوند کې ډیر مهم لري خاص کر زمونږ د خارج ژوند کې کور کې او خارج ژوند کې بالکل دا لکه زمونږ د کور پردې زمونږ د کور سرتختی توشکونه دا شه د څنګه مونږ کانټراست جوړ کو څنګه مونږ میچینګ جوړ کو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انجیل سحر چې د همداسې یو کارګا مسوله ده چې له ډیرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وای
د میرمنې یا د یو خدای چې په یو کور کې ژوند کوي غوړي چې سم ژوند ولري خوشاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري کولای شي چې ډیر تغیرات په کور کې راولي کدی کور وسایل دی مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې موږ یو کارګا لرو په دې کارګا کې له ډیر ارزانو شیانو نه له ډیر ساده شیانو نه ډیر کاسته ډیزاین جوړ کړای مثلا ارڅوک تیراجی دا ګوري ورته ډیر جالب وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه د سخه ډیزاین جوړ کړای ډيري کورو ته جو ډیر لوک شیان لري فوق العاده شیان قیمتي دي مګا ما میرمن هیڅ سلیقه نه لري نیسی کولای چې موږ کور ډیزاین کا یا هر جای تی وی ډیزاین کا
د شه د کور د استفاده شبي وسایل څخه بیا ګټه پورته کول کوم اقتصادي ګټه لري دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې لمشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي
انوویشن تخلیق نوآوري او د کوم امکاناتو خو مدیریت کول د هغه شیان چې په زموږ پټولنه کې ماشاءالله اوس یو نظر اچوي خلک ترې استفاده کوي که چیرې دا دوام پیدا کړي د خلکو ازهان آرام او سي زه مطمئن یم چې موږ ډیر ښه کولای شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو نوآوري وکړو او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کېږي چې په لوړه کچه ډیر زیات تاثیرات ولري کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده د دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي دوی مصروفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنیو ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنیو ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي
که چیرې دغه نوآوري انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي تدریس شي او په لویو برنامو کې دا خلک دعوت شي زه مطمئن یم چې ډېر نژې راتلونکي کې به موږ کولی شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوس په دما سره زه یو مثال تاسو ورکوم یو کور ته ولاړم ومې کته دا د موټر زاړه ټایرونه وو دوی نه ګلدانونه دوی جوړ کړو په کور کې زاړه ولول یا مغسې په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه د پیپسي د بوتلونه د اوبو د بوتلونه دوی قشان نه دوی مختلف شیان جوړوي ډېر انتیک منظم په ترې استفاده کوي دا یوازې په افغانستان کې نه ستدا په نورو نړۍ کې مشته ده په نورو نړۍ کې حتی په لویو رستورانتونو کې په لویو مراکزو هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې لپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي دغه تولیدات دوی کاروي هم کورونه ښایسته کېږي هم اقتصاد ښه کېږي هم د خلکو وضعیت ښه کېږي او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت یې ورسره تېرېږي
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغېزې د کورنۍ په غړو پرې باسي د کورني مسایلو مشاوره حقوق پو مریم زرمتي مو پوښتلې ورته غوږ شئ
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي او وکولای سو د یو جنس نه د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو دا ښه صفت ده بغیر له دې چې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کېږي ځکه هغه طفل دې ته متوجه کېږي سي ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو او هغه دې ته متوجه کوي سي کور هغه مکان ده سي باید هر څه یې حفظ سي او دا موږ د ټولو دپاره ده هم د کور د اقتصاد دپاره هم د اولادو د تربیې دپاره هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده
زادید رحمان نومیګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری
ګرانو اوریدونکو اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې شفیقه لکنخیل ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې
گوره او سره
نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خو داسې موده مخکې به واخیست ټول.
څومه ده مخکې؟ نه خو دا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دي پسې کښېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه حوصله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به ورور ته څنګه ګورم؟
ولې ورور یې تا نه پېژني؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموې. ورور خو مې پرس ورځ هغه وریندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې وریندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کښې ورسره تصویري خبرې کوي. دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټول یې لیدلي.
خو نوې و چې لیدلي وه؟
اوس هم نوي دي، څه زاړه خو نه دي. ما در ته وویل چې نه پیسې لرم نه اخیستلی شم نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشکه وګوره یو رنګ، هغه توشکه وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي. لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه چې ښایسته ډیزاین شي، ښې ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړې مه شې.
خیر اوسې، سال مو دي ښه یې وروره؟ سال دي
خورې، ستړې مه شې.
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه یې جوړې؟
ژوندی اوسې.
دا په څه سې سره مو خبرې کولې؟ سال و غالمغال مو یو څه.
خورې څه درته ووایم، د دې ښځې د لاسه بیخي تیښتې ته مجبور شوی.
ولې خدای دې نه کوي، څه پېښه ده؟
خو هغه دې خپله ته یې پوښتنه وکړه.
ولې څه پېښه ده ورېندارې، څه نه کړل دی؟
هېڅ شی نه دی خورې. دونه مې ورته وویل چې دا د کور سامان لږ را نه وای که چې هغه ورور مې د خارج نه راځي، بس ښه نه پې ولګېده.
وای ورېندارې، خو کور یې هماله وه، بله ورځ جوړ کړې، سره پر دې دې نه وې کړلې، ټوله دې سره سم کړه، ولې بیا نور جوړوې؟ څه پېښه ده؟
څه ووایم خورې، وای المارۍ واخله، پردې واخله، توشکو ته پوښونه واخله، د کومه یې کړم زه؟
خورې خاورې مې نه وې کړې دي، دغه د لوښو سیټ مې نه وینې. دوه کاله کېږي چې زه په دې کې کار کوم، د ټولو نه وې سو دي. ما هماغه سابقه ګل ده.
ګور د ټولو نه وې سو ما هماغه دی. ګوره ورېندارې، نو خو نه وې دي ساتلی دي، ښه دي ساتلی دي، نو ولې بل سیټ اخلې؟ پر دې دې نه وې دي، نه دي الماری دي، نو که رنګ خراب شوی دی رنګ یې کړه، نو څه ضرور دی چې نور شر نه وې کړې؟ ټوله نه وې اخلې د کور وسایل.
خورې ته هم د ده په خواس وې، ما خو ویل چې ته راسې ده ته به یو څه نصیحت وکړې، ته هم د ده پلوي کوې.
نه ګوره، د هغه چیز لرې، دغه پر دې کښې د دې کوټې دې خوښې نه دي. هغه یو سابلي کوټې ته، دغه کوټې ته راوړه دلته. توشه کښې دې سمې دمې دي، او نوکه په لرګي وواښه سمې، پمبه یې سم سي، بالا سمې جوړې دي، المارۍ به دی درته رنګ کې خلاص. نو کور خو سم ځي، نو ولې داسې کوې؟
ما هم ورته وایي المارۍ به رنګ کړم، خیر ده، پردې به هم زه ورته تبدیلې کړم، زه به یې ورته وړاندې کړم، نور څه وایي؟
ګوره ورېندارې، خو همه به ده وه، زه به یوه خبره درته وکړم. که ته نوکه کوشنیان لرې اخته یې، زه به در سره مرسته وکړم. په مرسته سره به دواړه دا کوټې به دې هم در جوړې کړو، الماری به درته رنګ کړو. ورور دې خدای راوله، ښه دي چې مسافر راسې، خوشحاله کېږو، ټوله به جوړ. څنګه ورور؟
ښه خبره دې وکړه خورې.
څه ووایم، دا خو ټولو خلکو لیدلي دي.
نو لیدلي دي وینو، چې لیدلي کال به کال کور سړی نسې نه وای کولی.
ښه صحیح ده خورې، زه به لاړه شم، چای به راوړم، تاسې کښېنئ خپلې. ښه
نه، چای مه راوړه، زه به کومک در سره وکړم. لاړ به سو سره دا کوټې موټې به سره جوړې کړو، سره چای ته حاجت نشته.
عزتمندو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو، خوشحاله اوسئ. بیا د ژمي د لرګیو او سکرو وخت را روان دی. له موږ سره دا غمونه دي او له کاندیدانو سره د جمهوري ریاست د څوکۍ. له همدې امله ټوله ورځ سرګردانه او لالهانده دي، هم یې په خوب ویني او هم یې په ویښه خیال پلو وهي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید له جلسې خبرو.
په
سه پیسې راکی بزرګونو کسان مو کمپاین جلسې ته راټولوم. هو
څومره راټولولای شي؟
چې کم هم درته راټول کم نو دوه درې لکه کسان درته راټولولی شم.
دا خو ډېر کسان دي، خو چې میرمنې هم پکښې دي که نه؟
هو 50,000 به میرمنې.
نو دومره کسان ته موټرونه او ځای څنګه برابروي؟
پیسې ورته برابروي. تاسې پیسې راکړئ، نور هر څه ماته پرېږدئ. شعارونه، بیرغونه، غټ غټ عکسونه او نور به هم پکې. که ژوندی وم یوه داسې تاریخي جلسه به درته جوړه کړم چې نوم به یې پاتې شي.
څومره پیسې ورته پکارېږي؟
درې څلور لکه ډالره خو غواړي.
دینر لرې سترګې دې مړې دي.
څه چورت وایې؟
هېڅ، ما ویل چې دومره ډالر به بس شي که نه، ځکه څه خلک به لکه پوډریان په پیسو راولو.
څلور لکه ډالر ډېر زیات دي، هر څه ورباندې کېږي، له دې زیات نشم درکولی، ځکه نورې جلسې هم په مخ کې لرو.
زه 50,000 ډالر به نور هم درکړي.
خوښه مو صاحب، خو زه وایم چې یوه تاریخي جلسه درته جوړه کړم، د میرمنې لوی لوی عکسونه مو هم چاپوم.
زه 50,000 ډالر به نور هم درکړي، خو زما عکس به څه ډول چاپ کړي؟
څه ډول چې تاسې غواړئ.
سمه ده، زه به په دې اړه څېړنه او مطالعه وکړم چې د نړۍ مشهورو ښځو په انتخاباتي کمپاینونو کې څه ډول عکسونه چاپ کړي دي، بیا به هماغه ډول عکس درته واخلم او در به یې کړم.
سمه ده، خو چې لږ ژر یې واخلې.
سبا ته درکوم.
سبا ته راشه، پیسې به دې واخلې، خو چې د جلسې کسان له یو لکو نه کم نه وي. ګوره،
درې لکه خو په دغه لاس راڅخه واخله، مقصد تاسې هم ښې بیانې ورته تیارې کړئ.
سمه ده، بېغمه اوسه. جلسې ته څومره کسان راغلي دي؟
چې ډېر وي نو 150 او 160 نفره به وي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ورته خپل یې وګوره.
مستو ګل څه شو؟ ډالر یې څه کړل؟
حوصله کوه، راځي اوس به زوپ وکړې.
صاحب، مستو ګل ترکیې ته تښتېدلی ده او د کمپاین په هغه 400,000 ډالرو یې په ترکیې کې کور اخیستی.
دا څه وایې؟ تباه یې کړم، وی شرمولم، اوس څنګه وکړو؟
صاحب، ما له لومړي او دویم معاون صاحب سره هم مشوره وکړه، د ټولو نظر دا و چې همدغه 150 کسانو ته وینا وکړئ، خو خبریالان به نه پرېږدئ چې فلمونه او عکسونه یې واخلي. بیا به له همدغه 150 کسانو نه په فوټوشاپ کې 2-3 لکه کسان جوړ کړو او فلمونه او عکسونه به یې مطبوعاتو ته ورکړو.
بیانیه څنګه کوم؟ 150 کسانو ته مې جذبه نه نیسي.
صاحب، سترګې پټې کړه او په خیال کې دې 3-4 لکه نفر ونیسه.
د انتخاباتو کیدل یا نه کیدلم نه دی معلوم، آن کاندیدان هم نه دی ډاډه. لکه داسې
رئیس صاحب، په ټول ښار کې د موږ عکسونه کم دي، دا کار په کمپاین بد اثر کوي.
ته رښتیا وایې، خو معلومه نه ده چې انتخابات کیږي او که نه. نو زه وایم په عکسونو چاپولو او کلکولو پیسې مصرفول نه دي پکار.
او که انتخابات وشي؟
که وشي و به شي، هسې هم موږ رایه نه ګټو، څه ته بې ځایه مصرف کړو؟
نو بیا خو ښه دا ده چې په کوم بل چا ځان خرڅ کړو.
خرڅوي خدای، مناسب وخت نه دی چې یو ځلې یو څو جلسې جوړې کړو، یو څو مصاحبې وکړو، لږ شهرت پیدا کړو، بیا نو په خپل زړه ځان خرڅولی شو.
څنګه په خپل زړه؟
یعنی په ښه ګرانه بیا.
خو عکسونه هم رول لري، باید عکسونه هم هر ځای ځوړن کړو چې نور کاندیدان پوه شي چې موږ هم یو څه یو.
نو بیا به داسې وکړو چې یو 50-60 عکسونه به چاپ کړو او کلک به یې کړو.
50-60 خو ډېر کم دي، د ښار څلورمې برخې ته هم نه رسېږي. هسې به هغه خپلو پردو او تربرونو ته وشرمیږو.
شپېته نه، اویا عکسونه به واخلو، یوه یا دوه ورځې به یې د ښار په یوه سیمه کې ځوړن کړو، بیا به یې له هغه ځای یوسو، 2-3 ورځې به یې د ښار په بله سیمه کې ځوړن کړو. دارنګه به یې تر انتخاباتو د ښار په ټولو سیمو کې خلک وویني، هم به دښمنان خپه شي او هم به د دوستانو سترګې پرې رڼې شي.
صاحب، که دې اجازه وي زه به مې یو څو دانې تنهایي عکسونه واخلم او په هغو سیمو کې مو چې دوستان او آشنایان دي راځوړن به یې کړم. بیا داسې وخت نه راځي، پرېږده چې خلکو ته زور ورکړي.
یوازې د تا عکس ته خو اجازه نشم درکولی، که یې چاپوې نو بیا د موږ درې واړو ګډ چاپ کړه، چې هغه اصول مراعت شي.
نو بیا تاسې هم پیسې واچوئ.
سمه ده، زه او درېیم معاون به هم پیسې درکړو، خو درېیم معاون ډېر مفلس دی، که کیدای شي له هغه یې مه غواړه، هغه معاف کړه.
نو بیا اجازه راکوي چې زه مې خپل عکسونه ځوړن کړم، ورسره وبولیکم چې د مری ختونکو د ټیم لومړی معاون.
سمه ده، خو یو ځل د انتخاباتو قانونامه وګوره چې کوم ممانعت نه وي پکې. داسې نه شي چې سبا ته دویم معاون هم خپل عکسونه کله کړي وي.
رئیس صاحب، هغه خو پیسې نه لري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام لورې، څه خبره ده؟
هغه د تا عکس چا وړی دی؟
کوم عکس؟
هغه د دکان په سر ته چې کلک کړی وو.
هغه چا نه دی وړی، موږ خپله له هغه ځایه یووړ او د کاکا د بام په سر مو دې کلک کړ. سبا یې له هغه ځایه خلاصوو او د ترور دوی د کور مخې ته دې درو.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
مونږ وهل خیال پلونه، مونږ وهل خیال پلونه، چې وزیر بشم سفیر بشم. مونږ وهل خیال پلونه، چې پیسې به وهو سوداګري به کوو. مونږ وهل خیال پلونه، چې په دوبۍ تاشکن کې کور به اخلو، چې په دوبۍ تاشکن کې کور به اخلو. هلته به غټ غټ شرکتونه مووي، هلته به غټ غټ شرکتونه مووي. مونږ وهل خیال پلونه، چې خپلوان به مو والیان ولسوالان او رئیسان ویواړه. مونږ وهل خیال پلونه، چې خپلوان به مو والیان ولسوالان او رئیسان ویواړه. او څه مشران به یې سناتوران ویواړه. او مکتبیان به مو بورسونه اخلي، او مکتبیان به مو بورسونه اخلي. زیب لندن او جرمنی ته، چې ماستر او یا ډاکټر ووزی، او یا ډاکټر ووزی. مونږ وهل خیال پلونه، چې کامیاب شي زمونږ ټیم. مونږ وهل خیال پلونه، چې کامیاب شي زمونږ ټیم. او موږ به ټول پر ګور ننوزو، او ټول به هلته په کوچونو کې پلترۍ ووهو. خو تا جوړ کړی و سست پست ټیم، خو تا جوړ کړی و سست پست ټیم، چې سره وشړېده او سره تیت پرک شو. اوس مونږ څوک په یوه روپۍ هم نه اخلي، اوس مونږ څوک په یوه روپۍ هم نه اخلي، اوس مونږ څوک په یوه روپۍ هم نه اخلي، په یوه روپۍ هم نه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، لیما میاخیل او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جگر
تر هر سیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر سیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر سیال شوم غم زهیر انسان